السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو دوه اونیزې خپرونې اومه ورځ او د ازادۍ میلمه خپرېدو ته چمتو دي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو مشر ملا هبۃ الله اخونزاده په غور ولایت کې یوې غونډې ته د نورو مسلو ترڅنګ یو ځل بیا د امیر په اطاعت او خپل منځي اختلافاتو څخه د طالبانو په ځان ساتلو ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې ښاغلی اخونزاده د غور له ولایتي مسؤلانو سره په غونډه کې د هغوی ستونزې هم اوریدلې، خو دا ستونزې مشخصې شوې نه دي. د طالبانو مشر چې تر اوسه هم په عام محضر کې نه دی لیدل شوی، داسې مهال د اختلافاتو په لمنځه وړلو او یووالي ټینګار کوي چې دوه اونۍ وروسته یې د حکومت درې کاله پوره کیږي، خو هیڅ هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی. تر دې وړاندې یو شمېر لوړپوړو طالب چارواکو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیرمحمد عباس تانکزي د هبت الله اخونزاده پر یو شمېر تګلارو او فرمانونو نیوکې کړې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له نن څخه د هیواد په ځینو سیمو کې د درنو بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پرون تر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په پنجشیر، لوګر، میدان وردګو، غزنی، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اوبو د سطح د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې راغلي چې دا حالات به د زمري یا اسد تر لسمې پورې دوام وکړي. په تیرو دوو اونیو کې د سختو بارانونو، سیلونو او سیلیو په نتیجه کې له اویا زیات کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. خبرونه له ازادۍ راډیو نه وایي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطین په دفاع کې اسرائیلو ته د پوځي اقدام ګواښ کړی دی. د جرمني ډی پی خبري اژانس لیکلي چې اردوغان پرون یک شنبه د خپل عدالت او توسعه ګوند یوې غونډې ته چې د تور سمندر په څنډې ریزي ښار کې جوړه شوې وه دا څرګندونې کړې دي. ښاغلي اردوغان ویلي لکه څنګه چې د په لیبیا او نګورنو قرباغ سیمه کې پوځي مداخله کړې وه، دغسې مداخله په اسرائیلو کې هم کولی شي. ټاکل شوی چې د پاریس د المپیکي لوبو په دوام افغان جودوکار سمیم فیضزاده له خپل اتریشي سیال واچید بور چاشویل سره مخامخ شي. دا لوبه سبا ماسپښین مهال په پام کې د ښاغلی فیضزاده د هغو شپږ افغان ورزشکارانو له ډلې دی چې د سګنی دوبي په المپیک لوبو کې ګډون کوي. او په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال په اعدامونو کې له ویلانډې وقفې وروسته تېر اونۍ یو ځل بیا پر لسګونو کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په بهر کې ډیره د ایران د بشري حقوقو د ډلو د راپورونو له مخې لږ تر لږه دیرش تنه بندیان چې د قتل او مخدره موادو د قاچاق په قضیو کې محکوم شوي وو، د چنګاښ له دیرشمې د زمري یا اسد تر شپږمې نیټې ترمنځ په بیلابیلو زندانونو کې اعدام شوي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د اعدامونو په شمیر کې کموالی راغلی چې علت یې د ولسمشرۍ انتخابات ګڼل کیږي. د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پارلمان اصلاح غوښتونکي غړی مسعود پزشکان بریالی شو او پرون د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای لخوا تایید او رسمنی کار پیل کړ.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او لوی متفاوت زاویه د پیښو د شننې لپاره د ازادۍ ځانګړي خبرونه و مې ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې خلک جر تر جره تقودونه اخیستل غواړي، خو یو امریکایي مېرمنه په یو سلو څلور کلنۍ کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده. د ولاړو بوله داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقۍ ډک اوازونه کوي. د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي، او په دې لړ کې برېټانیا داسې ماشینداره جوړه کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف له منځه وړي. یو ډزې د چایو لوی پیالې ارزانه ده. خو تر هر څه لومړی ورګرځو د تیری اونۍ د مهمو سیاسي پیښو سرټوپ ته. د فضل الرحمن په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټول طالب چارواکو تیرونه ویناوې لرلې، خو یو هم یاد نه کړ چې فضل الرحمن هم چیرته څویلې کنه. فضل الرحمن یاد کړی طالبان په نوی نسل کې د پاکستان د مينې زیاتونکو تعلیمي نصاب جوړي.
امارت اسلامي چې کله راغی د خپل پاکستانيانو ژوند او د پاکستان موافق خلک وو او ته په خپل معاشره کې په خپل سوسايټي کې مشکلات راځي د هغه ته منسوبه جوړه کړې ته موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وای او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړو
د مولا فضل الرحمن سرګندونه د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکان ورکوونکی بیان دا به ډیر خطرناک وي چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک یو بل هیواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وي
دا به د طالبانو لوی ملي خیانت وي چې د دغه دور د دلی زوري دلی خړی دلی ولس پر وړاندې تر سره کی طالبان که وړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اړه تر سره کړی دي
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوي کوي خو د پی ټی ایم سرچینه وایي د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستانی د سیسه و
خو دغه سالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو کښو ته نه پرېږدي چې افغانستان دی خود اختیار خودخواه خپلواک یو آزاد افغانستان دی
د ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو دا کار کاملا یو دستوري عمل په دې کار کې خپل پاکستان لاس درلود او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راکته کړ د دې باور یم چې ممکن دا د همدغه کنسلګری کار کوونکی
په دواړه لارونو کې د پاکستان کنسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د منګه د لارون د مخه ونیسي خو دوی په دې باندې ونه توانېدل په اولنی لارون کې به تاسو یو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کانسلر په یو بوټ باندې لګېږي دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار و چې د دوی کانسلر راغی ودرېد او دا خبرې وکړه چې نه یوازې ګیله من د وزیر موږ په شهادت رسولی بیا ټول پښتانه کتل سي بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړه او ځوانان راغلل دی په بوټ باندې غوښتو
د لوګر د میسینک کان پر ځای د سړک د کار پیل طالبان وایي د دې پروژې کافي وخت ضایع شوی او نورې د استخراج شرایط برابر دي خو چین د سړک لپټې پرې کولو پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړې
الحمدلله د دې لپاره په داشن د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري
اوس مهال دغه کان یا دغه مسلو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتګ د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنه پر لټ خور ورکړ خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګ کړی ده
د پاسپورت باندې راایلا کوم شناخت کارت څوک نه راایلا کول فورم جن د خپل تذکیرو څوک نه راایلا کول دروازه کې راو ګرځول به ته واپس راایلا کول او دا خواسم و شناخت کارت باندې څوک نه پیښ شو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس ته چات چاته اجازه نه ورکوش کړی
موږ فورم خبر چې لارې له دلته واده را سکی د دوی زنار نه روان کړی دا غش ورلو نه پیښ شو واخه د تذکیره والا نه پیښ شو نه ورته تذکیره پیښ شو نه دا بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا ایلو پاسپورت والا
دا افغان کډوالو دا راځل د تجارت ټول ټول اقتصاد یا نه ټولنیز هر اړخ چې موږ سره د سینا او د دې خبرې په اړه ټول
بیا هم سنیمه شي د ایوی ونې په تیریدو طالبانو لا هم د خپلواکې اروپا له مشال راډیو څنګه سره طالبانو ته د تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال ملا فضل الرحمن د وروستۍ مرکې په اړه خبرګون نه دی ښودلی. تیره اونۍ ملا غنی برادر، ملا خیرخوا، سراج الدین حقانی، ذبیح الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړي دي، خو د ملا فضل الرحمن هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه وه چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړې داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوو چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده کړي. نوموړي دا کړی ده چې طالبانو ورته د کابل په وروستي سفر کې ویلي واک ته له رسېدو راهیسې دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډېره زیاته وه او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنیو حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولي او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي، ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاری وو او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغې ته منصوبه جوړه کړله چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکورونو کې مونږ بچو ته وایو او هغه نصاب مونږ پاکستان ته نږدې کړي، ورورولي په بنیاد باندې، اسلامي او عقیدې په بنیاد باندې، ګوانډګیری په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم وو او ماته په تفصیل سره دا صورت حال بیان کړی وو چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې مونږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته مونږ د پاکستان په حواله باندې څومره مشکلات وشي.
که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخه وي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان چې د تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي، بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نه شي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي، دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وای په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا غنو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمن په سرګندونو نیوکه کړي او باور یې خوده لیدل چې طالبان باید دغه خبرو وضاحت ورنکړي شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاري او پر ایکس پاڼه د دوی بحثونه خي چې د نظر په سرګندولو کې بي وسه دي.
دویم علما د مون سر ستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقران علامه فضل رحمان حفظه الله، نو دا بیا بیخی ډیر محترم عالم ده. په دې باره کې زما که معمولی د خبر هغه سي از خدانه خسته خوله بده کاغاسي مولوی سه محترم ګزان بدی وهی، نو دا شي کې ډیر محتاط وسېګه او دا صلاحيات خو نه پیغم ته به لري مونږ خین له ورو ورو.
ولا جنرال صاحب بس موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو په ډیرو مسایلو تیر سو، ځکه موږ وایو چې دلته نظام ده، پالیسی ده، حکومت ده او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل سي د علیا مسایلو په خاطر باندې، چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار یې کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، دوی ولسمشر هومره پروتوکول به یې کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورزنګ د اروپایي څنګه مسولانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ را غورځول په خپل د پاکستان د سیسه وچه دوی به پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. دغه سرچینې ازادي رادیو ته زیاتی د بیرغ را غورځون کې دومره روزل شوی کس و چې په 16 ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه. په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. دغه سرچینه وایي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دی چې غواړي افغان لاریونوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د سرچینه وایي د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتین د پی ټی ایم دریز اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسما نوټ څه ویل ونه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاریونونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره یې جوړې کړي دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې تر سره کوونکی هغه پاکستانی و چې د افغانستان په جیلي تذکره اروپا ته راغلی. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولي تر څو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګیلمن وزیر سره د شوی ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و. د لاریون لوټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته پلاس ورکړو تر څو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالي نه شو. له پښتندو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې رالیګل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شوه. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه. چې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګیږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرېدو. دا خبره وکړه چې نه یوازې ګیلمن وزیر موږ په شهادت رسولې، به ټول پښتانه قتل سي. بیا غې نه پس د دې اوبو وار وکړو ځوانان راغله د په بوډ باندې وښتو. په دوم لاریون کې اندغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چاته پیسې ورکړې وې. هغه الکان په سپین مټر کې راغله او سکله ودرېدل د لاریون مخې ته. نو پولیس راغله، هغه ګاډی یو څنګ ته ځوانان تراکته کړ. په هغه ګاډي کې چاکوګانو. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکړي، دوی دغه رقم ته خلک راجیږي چې موږ د لاریونونو د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې اوس موږ غواړو چې دغه کله په اولنی لاریون کې دغه خبره وکړي، نه یوازې د ګیلمن وزیر په شهادت رسول بیا ټول پښتانه قتل سي. موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کول. هغه خبرې یو د پولیس افسر یې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي، په هغه کې صاف شوی دی.
او دا ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډي لا هم د ادارې د رئیس ملا متی الحق خالص لمنفقې وروسته حل شوي نه دي. لدې ټولنې نه ازادي رادیو ته رسیدلی اسناد ښیي چې نوی رئیس شهابالدین دلاور له دغه ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنۍ طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي. سرچینې ازادي رادیو ته ویلي د شهابالدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي. په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیول، له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنوه. سرچینې ادعا کوي چې نوی مقرر شوی رئیسان ټول د شهابالدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوی و، خو پر ځای شهابالدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمانه او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سری میاشتې مخکنی طالب رهبری د شپږ ویشلک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړو. د طالبانو د سری میاشتې ادارې د ازادي راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادي راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متی الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړای شول، خو د ټولنې د رئیس په توګه شهاب الدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکرات په نوم دوکه کړی دا، او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په مخه د چمن پر لټ رخصت کړی دی، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نکړه. څو ورځې وړاندې له پر لټوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی ویل د چمن د پر لټوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي، او د چمن دروازه به په تذکره او شناختي کارت د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو د څو ورځو په تیریدو ځایي خلک وایي دا هسې یوه دسیسه وه چې د پاکستان حکومت وګټله.
د زه پاسپورت باندې راځم کوم شنه کارت څوک نه راځي کول فورن دنه د خپل تذکره څوک نه لکول دروازه خراب ګرځول به واپس راځي لکول او دا خواسم اوس شنه کارت باندې څوک نه پیښ شو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس څوک چاته اجازه نه ورکوش کړی.
موږ فورن خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دوی زنار مې روان کړی دا غش ورلو نه پیښ شو واخه د تذکره والا نه پیښ شو نه ول د تذکره پیښ شو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا الهو پاسپورت والا
د پاکستان په خوانی لړمحاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه هم پیل کړی و، ورسره هم محاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلو چې پرچمن تورخم او انګور ډبا د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک خبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خوډه بم راغی.
خو داسې خبرې پر میډیا ته راووتلې یا رسنیز سپې چې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو د پاره کاغه د چمن وي که د سپین بولدک وي که د کوټ وي که د لوی کندهار وي د هغو پر مخ باندې یوازې په پاسپورټ باندې خلاصه ده، اما 15,000 کسان د لغړیانو په نامه باندې چې لغړیان دوی هغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټي یا کوم سامان وړي د ویش منډې ته او د ویش منډې څخه سامان راوړي د چمن ته، نو د دوغ د پاره یوازې چې هغه په خوا کې د دوی رجسټریشن سوی او دوی د لغړی احتیاط کارډونه لري د هغو د پاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې د دروازه تګ او راتګ کولای شي.
او په کارونو کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ویل اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړې. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړي دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د مهین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملی چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته طبعا چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي او دا د افغانستان د سیاسي امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1993 کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړی و، خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نو، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دیړه یو ام مرکه کې ویلی چین به د میسانک په کان هیڅ کله د استخراج چارې پیل نکړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر میسو خپل انحصار غښتلی کړي او د افغانستان د میسانک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج یې چین په دې ډاډه کړی دی چې د میسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي.
د عیناکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی و، هغه ژمنې چې د چینایي لورې افغان حکومت ته ورکول شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټو بیره وتل، د دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټو بو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه رسیدلې.
دا مدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا مدنونه غلا شوي دي. دا مدنونه دی ولس حق ده، د دغو قراردادونو په حق لا باید طالبان دی ولس سره خبرې وکي او ریفرندوم وکي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دینه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کی، او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لکار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستی کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نشي. 200 کاله وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصہ بللې ویلې دي، د دې سیمې خلک لخپل پاکستانی پاو سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته لاغې د یوې خبرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا څلوېغ زره پښتنو سیاسونو فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه هم محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیوي وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوي او د ده څرګندونې ناسمې تعبیر شوي، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزي جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړي او ټینګار یې کړی چې ښه شوه د 11 اکتوبر د لوی جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپلې بیانیې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تیر اونۍ تون باسونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی ته تللي پیر هم جوړ کړي وو چې ځایي خلک د هر کلي لپاره آن پښو ته ورپرېوتل. په خبره شوي ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هر کلی یې کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدلی شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویت پیرانو تګ راتګ زیات شوی بللی او ویره ښودلې چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوې نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوی نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان نادرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي، له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکی خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکولو وروسته یې په ویرانه کې غورځولی. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله، دغه تیره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کې توهین کړو، خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه یې ورته مینهوالې معرفي کړي دي د شپې کور ته بللی او هلته یې په 1400 ښځو او نارینهو یو ځای ډبولی دی. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي، جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و.
او تو اتنا مڈا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانو مار دیا، یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا, وہ ہیکر مجھ سے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ٹاکنگ ٹو می, اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. که څه هم له کار نه تیښته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هېوادونو کې د خلکو عادت دی, خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال یې وشول مسلسل کار کوي او په یو سلو څلور کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده, بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینیا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده, تر دې چې د خپل کار جواز یې څو ځله تمدید کړی هم دی. هغې ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاښونو د ښکار دنده مخته وړي, تر دې چې یو اتیا کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې درې ورځې کار کوي, کله یې چې د کار ورځې وي نو د شپې په درې بجو یا هم په پنځو بجو د کار په نیت راپورته کیږي, میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار اته کلنه وه چې له خپل پلار سره د چنګاښونو په ښکار وتلې وه, خو په ټول ژوند کې سیګرټ یا الکول په خوله نه دی ایښي, ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیفه نه ښکاري. د ابشارونو شرار د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعته اوري, خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډنډ معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډیل ماولی جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي, خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتش فشاني غرونو لړۍ اولیکه هم پرته ده, او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوږنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او هېڅ یې کړي خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولیدو راجمع کولو په سیالۍ کې دا ځل برېټانیا له نورو څو ګامه مخته تللې او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د ویشتلو لومړۍ تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې یو کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوبې پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کمه شي, خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته د دغو وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه او ارزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې, او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ هم نن غواړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید چینواري سره مه هېروئ.
د ازادۍ ملما سلام د ازادۍ ملما ځنګړې مرکه ته خره غلست. قدرمن اوریدونکو په نننی پروګرام کې ز احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم. سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدې او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي, هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي. خغلی اکبر څو کلمې کې په افغانستان کې دنن هم ل 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او رسته ل 19 کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلای دی. په کرکټ کې اکبر بالنګیا توپچونه کوي. د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د خغلی اکبر د ژوند او رزنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خلمړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته ور وپیژني.
سلامونه تکل سپاستا او دونکو ته خپل سید وهاب اکبر او افغانستان د کلن دولت څخه کابل کې غړ شوم او په لندن کې اوسېږم په انګلستان کې دلته کرکټ هم کوم د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینیک دی او کې د اډمن کارونه ته مخکې وړم د طریق کارونه
مننه اکبر صاحب راته وایي لطفا چې دلته په انګلستان کې په کومه کچه په کومه کلبونو کې تاسو کرکټ کوئ
تکل صاحب په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوم په پریمیر ډیویژن کې د ای لینک کرکټ کلب څخه لوبې دم 2013 سندول د سکیم او اوس په ډیویژن 2 کې چې د انډین جیمخانه چې د تر کلو شګو سره لوبې کوم دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطح باندې دویم یا دریم مرتبه کې راځي په کټه البته د کاونټي نه نو دا نه پاتې بیا دوه درې قدمه چې اوسې مخ کې ولاړ شي نو بیا کاونټي نه شروع کیږي
دلتا په انګلستان کې د سی یو هیل لری تاسو کنه چې تر دې په لوړه کچه کرکټ به وکړي یعنی وړاندې بلار شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسېږي
دا کل څه کوشش هم لږه ده خپل کوشش کوو فټنس ساتو پریکټس ته ځو تمرینات کوو دا غلطه چې کله او بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبي یا یو ځنۍ لوبي کای نو دا غلطه د هلکان راغواړي د پریکټس لپاره چې ورته سره پریکټس کوي پنټ کو سره شامل وي نو هم دا کوشش دي زخپل تلوم لستر کاونټي کلب سره چې یو ځل سره نوې نه فهم لوبي دا زه هغه هم راغوښته ومه او دا یو کوچ پال نیکس نومې ده او هغه هم وزیتا خپل کوشش کوا او نو بس پرې ته پرېدا چانس لري یعنی موږ هم خپل کوشش کوو امید لرو ان شاء الله
په کرکټ کې تاسو څه کوئ بولینګ کوئ او که بیټینګ که دواړه
زه خپل چې بولر یم او سره بیا لږ بیټینګ کوم خو یعنی زیاتره زه ما بولینګ دی
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولې په کوم ځایونو کې
هو په افغانستان کې هم ما لوبې وکړې د زړونو په سطح د 15 کلنو د 12 کلنو د 10 کلنو چې په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم سره زیاتره لوبغاړي هم او ماشاءالله اوس ملي ټیم کې لوبېږي موږ سره لوبې شوې دي ولایتي مې هم کړو د کابل څخه همدغه سیمې د بوست څخه د سلور ځنې لوبې هم کړې دي شپږیزي کې هم محمد بندي امیر څخه نو هلته هم موږ زیاتره لوبې کړې دي زیاتره وخت به چې کله ملي ټیم لوبې نه لرل په کابل کې به سره یو ځای کمپونه موږ کول د الف لوبډله سره هم موږ کمپونه کړی دي نو کرکټ مې هم ډېر زیات کړی دی
تاسو مخکې وویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه مهال کرکټ کوو په هغه کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کوو اوس داسې څوک شته چې په ملي لوبډله کې وي
ماشاءالله مستنی جغت ستوري زمونږ دی راشد دی هغه زمونږ د بندي امیر کپتانو کله چې زمونږ د لوستانو لوبي وي مسلمانو په صفه باندې سره او نوین الحق ماشاءالله رسیدلی لوبغاړی همدغه چې ابراهیم او ګوربز و مجیب و رحمت الله عمر دی رحمانی هغه بالر چې دی پوره نوم رانه هیر شو نو همدغه لکان موږ سره وو زیاتره لکان اوس ملي ټیم کې همدغه موږ سره په زړونو په سطح لوبې ده
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي د غستورو چې تاسو یې نومونه واخیستل د لومړنیو وختونو د لوبو هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه وو راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول
البته هو ډېر زیات ځکه چې کله هم لوبې وي د زنون په سطح ولایت یعنی سروځینۍ نو تګ راتګ هم وي سفرونه هم وي په هوسټل کې مې اوسېدلې نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره او ډېر خوندور خسته خاطرې لرو
راته وایست ځینې کیسې کوم په زړه کې پاتې وي راته وایي
ولې نه د بندي امیر نو څنګه لوبډله لوبه وي زموږ کپتان راشد خان نو زه خپل ځکه چې فاست بولر ما نو زموږه فټنس لګړې رو نو موږ ته کوچ ویلې چې د لوبې نه مخکې چې وارم اپ کوي تمرینات کوي نو ماته به زیاتره ویل وهابه ته مخکې شه نو بیا څوک له بغاړو څنګه چاندي والی وا ټوکی ټکالې راشد ته ویل چې دا غلط ډېر منډي وځي خلکو ته بیا راشد ویل چې وهابه ډېر منډي مو ورکوا فارام هم صحیح لکان داسې چې لوبه نه پاتې شي دا ډېر نور خاطرېم دي چې د وخت سره اسمانه کیری دي همدغه سې نولس کلنو کمپ هم وو احسان جنت زمونږ کپتان وو هغه وخت د نولس کلنو دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی وو په 2014 کال کې هلته هم همدا کیسه وه ځکه چې دولت احمد زمونږ کوچ وو نو دولت احمد دی په فټنس منیجر توجه کوله د لکانو نو پاره کې بیا ځکه چې فاس بالر یې باید فټنس ولري نو موږ هغه سی به چې کله یو فاس بالر ته ویلې ماته به ویلې یا نوین ته به ویلې چې تاسو مخکې شي وارم اپ ورکړي نو د لکانو باتمن لږ شکایتونه کوي الله کیږي په هر ځکه داسي بهر کرکټ کې داسي په هر ټیم کې دا کاری چې بازی کسانې کې دا ډېرې منډې نه خوښېږي ځکه چې واړي ټول توجه یې په مغلوبه کې اوسي همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو د ولایتي چې اوس زیاتره زه ویل یم نه شم
خپله د ژوند برخه ده او کومې چې غواړی وی وایي هغه به وایاست او چې کومې نه غواړی هغه به نه وایي ولې په هر صورت د افغانستان کرکټ په وروستیو څو کلونو کې مخصوصا په د وروستیو لسو کلونو کې ښه وده وکړه او تاسو نوې نو په ډیره برخه کې تاسو له افغانستان راوتلی وي فکر نه کوئ که پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډیر کار کړی وای تر دې ځای نه
تکاس هب همدا کړنه کله په الله باور کوم دا سوچ از ما هم وي ځکه چې زه اوس ګورم هغه چې زما ملګری یو چې ما سره همدا ټیمونه کې لوبه کول الحمدلله ماشاالله او زیته ورسېدل نو البته زیار میسته کوشش هم کړی وای زموږ هم دا غلط دی ما در افق نه پات یو سو کوچ زو او سلیکشن کمیټه کې سو کسانو چې هغه ماته میسج هم وکړل چې ته باید نه وته لې ته ولې بلاړې خو دا ژوند داسې فیصلې چې سړی ما بیا واک نه لري او بیا هغه کې چې خو دې وغواړي نو که ستاسو پوښتنه راشم که په هلته پاتې وای زیار مې ایستلې وای کوشش مو کړی وای نو البته یو ځای ته رسېدلی او که هر څه په خپل وطن به وای د مسافرت ژوند به نه و
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي دا خبره څومره دقیقه ده
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو که چېرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته هغه خلک چې دي د ډېر بارانونو سره ژوند کوي بارانونه ډېر زیات دي همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات دي هلته البته بیا کرکټ ډېر زیات نه کېږي نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده هغه ځایان چې لږ ګرم وي لکه اوس بېرته زموږ د لندن طرف ته همدغسې د برمنګم طرف ته همدغسې د شمال لږ راښکته چې مانچستر دی دا ځایانو کې بیا کرکټ ته هم توجه شته فوټبال ته توجه پدې ده چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده زیات پیسې پکې استعمالیږي یعنی ډېر زیات پیسې چې دي لاندې باندې کیږي پکې ځکه چې ډېره زر لوبه ده مهمه ده لوبه فوټبال لوبه ده ځکه ډېر خلک درخه کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختمیږي زه داسې نه وایم چې البته کرکټ بیخي څوک نه کوي نه کرکټ هم کوي ځکه که تاسو وګورئ انګلستان د اوسني مهم لوبغاړي چې دي لکه جو روټ شو بن سټوکس شو اولی روبینسن دی اولی پاپ دی دا بیسټو بټلر دا ټول هلکان د مکتب د وخت نه سره لوبیږي هر سړی چې دی ډاکومنټری نه خپل لري چې خپل ویډیوګانې ښایي عکسونه ښایي چې د مکتب د وخت نه چې وي سره لوبیږي یو ځای او دین د ټیمه پورې یو ځای راورسېدل یعنی دې خبره کې دومره حقیقت نشه سمه خلک ډېر زور ورکوي
او داس یو هله لری چې یو ورځ به تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډل سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډل سره بیا یو ځای شي او هلته په افغانستان کې کرکټ کوي یا د افغانستان په استازولۍ په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي
ان شاء الله پلان هم دا غوړي چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو لګونه روان دي لخر په افغانستان کې خبرې مې روان کړې سو کسانو سره ان شاء الله چې خو یو کې هغه کارو کې ولا کړې وي چې وشي نو شروع به د افغانستان د لګونه نه کول خیره او بیا پراتونکو کې چې هر څه الله ته منزور و کچا ته ملاقات لرو خو مخکې بزو او کوشش وکړو دی اتره او کنه نو بیا به د خپل ژوند ته دوام ورکړو
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي
انګلستان کې یو کار چې اوس اوره شو او ځې ډیر یو دی زمون ما هم لاس بږي نو په دا هغه ورځو کې کیږي چې شپږ ساعت کارو کې واغنا بعد بیا لاشي جیم ته او بیا لاشي پریکټس ته زه خپل فعلا هم دا اوس کومه سره ورځې د خپل کار کوم لاسونه تر 15 پورې بیا د شپږ نه تر 9 پورې چې دې تمرینات ته ځم میدان زمونږ ما سره نږدې دی، دغه سپستان کې سره جیم ته ځم. بیا کرکټ نو ډېر زیات دی، ځکه په شنبه په ورځ باندې چې دی خپله د لیګ لوبه کېږي، چې دا کمې لوبې چې د کرکټ بورډ طرف نه دي د انګلستان هغه لوبې دي. بیا د ایک شنبه او د شنبه ورځې داسې ټي ټوینټي کپونو میچونه وي. په سنګ کې سره الحمدلله دلته زمونږ د افغانانو ټولنې دي چې لوبې جوړې کړې دي، کله نا کله کوي، لکه فعلاً چې کله بیا په شنبه په ورځ لوبه وکړم نو د ایک شنبه په ورځ زمونږ دلته ټیم دی د افغانانو چې پوره ټورنامنټ دی د خپل پکې د یارانو کرکټ کلب سره بیگم چې منیجر مو بختیار ساحل صاحب دی. کرکټ یعنی ډېر زیات دی، په سنګ کې سره بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د آزادۍ لوبې هم کېږي چې دا تېر کال موږ وګټلې د اسما غنی په مشرۍ باندې. نو کرکټ کېږي د کار سره، بالکل ولې نه کېږي، فقط اراده غواړي.
تاسو مخکې ویل چې په انګلستان کې ډېر زیات کرکټ کېږي، چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي، خو نه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته. دا څوک تنظیموي دومره زیات کرکټ مخصوصا په انګلستان کې په میشتو افغانانو په ټولنو کې؟ دا کارونه څوک تنظیموي؟ د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او که افغانان خپل د دې د تنظیم لپاره خپل سټرکچرونه لري؟
یو خو دغه شنبه ورځ لوبې چې دا د انګلستان طرف نه چي، یعنی فرضي لوبې دي، دا باید وشي. که باران بیا بل خبره کني نور باید دغه لوبې وشي، دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي. او په هر لوبه کې، په هر لیگ کې چې د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي، لوبې د نږدې نه ګوري چې څوک ښه لوبېږي، څوک ښه کوي، هغه په نظر کې اچوي، هغه بیا غواړي چې اکیډمینو ته راشي چې پاس لیول کې لوبې وکړي. افغانان ټورنمنټونه چې برابرېږي، دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې اوسي، ځکه دیو ګراؤنډونه پکارېږي، د دیو چې داسې نور ډېر اداروي شیان دي چې دیو پکارېږي، سپانسری دي، او دا چې دی د حکومت یا د ای سی بي د انګلستان د بورډ د شاملېدونه بغیر نه کېږي. الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه هلکان ماشاءالله خلق شته دی چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره، چې دا لکان دي لیاقت لري، زیاتره لکان نوي راغلي دي، غواړي چې په سپورت کې داخل وسي. نو دا یو ډېر ښه خبره ده، خپل ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو اورګنایزر زه وګورم د افغانانو زیات مننه کوم، ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځ وګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي، دوه ورځې زیاتې ورځې په سلاو افغانان راځي، هم دوبغاړي هم لیدونکي، یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي. نو سړی یو داسې احساس وکړي چې زه یعنی د خپلو خلکو په منځ کې یم، په کوم مسافر هم یم، احساس د کور کېږي یو انسان ته.
ډېره زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کوي. لښخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فرمټ لوبغاړی یاست؟ د شلووریز، که د ټیسټ کرکټ، او که د یو ورځنیو، او که په ټولو د فرمټونو کې تاسو لوبه کوئ؟
دا انګریزان یو متل کوي وایي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ. زما خپل چې ټیسټ خوښیږي او علاقه مو سره هم لرمه. ټیسټ کرکټ د لپاره چې سړی باید ډېر فټ وسي، نو ځان سړی پوش کوي شي، ځان ته لږ زور ورکوي شي، ځکه ټیسټ کرکټ اسانه نه، 15 ورځې لوبه وي، 90 اوور دي، نو ته باید فټ وسي. دا د لپاره زما ټیسټ کرکټ ځکه خوښیږي، ماته یو څو زور غونډه راکوي چې باید ځان پوش کړي، نور هم کوشش وکړي. هغه نه پاتې دی، بیا شل ورځې لوبې چې ډېر تیز لوبې دي، ډېرې زیات خوښېږي چې زر زر ختمېږي. او یو ورځنۍ چې دا د سړی سینې لوبه ده، خوښېږي مې، خو یعنې دونه ورسره بیا نه یم. او ټیسټ او شل ورځې مې ډېر خوښېږي.
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې ترسره شولې، د دې په باب څه خاص نظر لري؟
تکر صاحب، تاسو که دا نور ملکونه وګورئ، دا نور ټیمونه، انګلستان وي، هندوستان وي، آسټرالیا وي، نیوزیلند وي، ساؤت افریقا وي، دغه ټیمونه که ټیسټ لوبو کې ښه دي، هغې یوازنۍ وجه دا ده چې د هغې کورنۍ کرکټ چې دا سلو ورځنۍ سیالۍ دي، دا ډېرې په اعلی طریقه باندې کېږي. ټیسټ کرکټ چې دی د کورنی کرکټ پسې فرست کلاس پورې اړه لري. که چېرته زموږ د وطن او د هیواد فرست کلاس کرکټ ښه شي او خلو غواړي ولرو، نو بې شکه چې موږ په ټیسټ لوبو کې هم ښه شو. د افغانستان په فرست کلاس کې کورنی کرکټ کې هغه دوه لوبغاړي چې زه همیشه یادوم، درې لوبغاړي وستو چې هغه یعنی هر فارمټ کوي شي او ورسره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټران کې دی شي. یو ابراهیم ځدران دی، رحمت شاه زرمتی دی او حشمت الله شاهدی دی. ځکه دا درې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې دوی ډېره حوصله لري، پچ باندې ودرېدی شي او که د ټیسټ کرکټ چې دی همدغه غواړي چې یو بیټسمین باید حوصله ولري، چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوي شي. زموږ کرکټ د افغانستان کې کورنی کرکټ چې دی ډېر محدود کرکټ دی، البته شل اوریزو په یو ورځنیزو لوبو باندې چې دی ډېر توجه شوې ده او ډېره کیږي. که تاسو په فرست کلاس یعنی سل ورځنیو لوبو کې هم وګورئ، هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شل اوریزو په پنځه اوریزو کې یعنی کار باید په فرست کلاس کرکټ کې زیات شي. ورځنۍ سیالیو کې که غواړو چې موږ ښه ټیم ولرو ټیسټ لوبو لپاره، او ټیسټ لوبې آی سی سی موږ ته زیاتې خبره کوي هم نه، د یو جن هم خبر نیم چې ولې موږ باید کال کې حداقل شل ټیسټ لوبې وکړو. البته موږ ته په کال کې پنځه شپږ هم نه برابرېږي. دا هم یو شی دی چې
دا فکر نه کوي اکبر صاحب چې زمونږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډیر پر شل اووریزو لوبو دی، بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لاند دی او هم ګرمه لوبه ده، توده لوبه ده. په دې دلیل
دا هم دلیل کې دشته کول څه بل دلیل دا هم کې دی چې لیګونه اوس تاسو ګورئ د کرکټ هر هیواد چې خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی، دغه لیګونه کې چې ډېر زیات پیسې شامل دي. هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکی ولري، او هر لوبغاړی غواړي چې ښه راتلونکی ولري، چې سبا بیا چاته محتاج نه په هر لحاظ باندې. چې زیاتره لوبغاړي د لیګ د زړه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شتي همدا شل اوریز لوبې دي. د کې موږ تاسو لوبغاړي ملامت کوم نه، شو دا نن سبا دا ډېره ګرمه خبره هم د ټول نړۍ کې د کرکټ په سطح باندې چې زیاتره پخوانی لوبغاړي چې هغه اوسني کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا د کرکټ خوند لري کوي. او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړې کې یو سوچ یو هغه هر سړی خپل ژوند لري. اوس موږ یو لوبغاړي ته هم نشي ویلی چې دغه لیګ ته مزه، ځکه هغه کس په لوبغاړی پلان نه لري، نه غواړي چې ټول عمر یو شي ته کښېني چې ورته بیا نه ورسېږي وروسته. کرکټ چې دی ډېره انپریډکټیبل لوبه هم ده. یو لوبغاړی که زخمي شو په کور کې ناست دغه بس بیا ختم شو، هغه بیا ټول عمر کرکټ کړی د هر څه نه پاتې. نو زما په فکر سره خلک چې ډېر زخه کوي شل اوریزو لوبو دپاره او لیګونو دپاره، هغه یوازنۍ وجه چې کېدی شي یو اکسپوژر کېدی شي چې ورته ملاویږي، چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غټ غټ
یعنی تجارتی اړخ لري ډیر زیات او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شل اوریزو لوبو ته ده. همداسې
ځکه چې ډیر زیات پیسې راځي، او پیسې ډیر زیات پکې شامل وي.
خو تر څنګ لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي، ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې.
بېخي صحیح خبره همدا مول، ځکه چې یو اکسپوژر ملاوي. اکسپوژر مطلب که تاسو هر لیګ وکړي نو تاسو نړۍ نورو لوبغاړو سره ګورئ، تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي. اوس مثال آی پی ایل دی، داسې څوک بنی چې آی پی ایل ونه ګوري. د آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي. دوه میاشتې چې آی پی ایل رواني د نړۍ هېڅ دی کې نو کرکټ نه کیږي، ځکه چې دا د تجارت او د څه چې تجاران دي، څه چې تلویزیون نه دي، دا څه چې میډیا آؤٹلیټ دا ټول توجه چې پی پی ایل باندې، ځکه چې تاسو آی پی ایل وګورئ په هغه کې په میلیونو ډالر چې دي شامل دي. نو البته دا آی سی سی ته هم ګټه ورسوي، نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي غواړي چې په لیګونو کې شل اوریزو لوبې.
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ؟ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته، ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند درته وقف کوي، هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کړي او که یو ورځنه یو که شل اووریز؟
اول په افغانستان اوسنۍ د کورنۍ کرکټ چې دی ماشاءالله ښه روان دی. اوسنۍ اداره ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي، او زیاتره ټورنمنټونه چې دی شلاوري ز لوبي دي او زما خپل به زکه که زه خپل وګورم چې پنړې کې هغه کرکټران چې نمونه لري او د سې انګلیزانو په ساته لیجنډز جوړ شو دي دا کرکټران ټول چې دی فرست کلاس یعنی سروزنې سیالیټی زیاتې کړې دي سروزنې سیالۍ چې دی یو پورا مکتب دی تکل صاحب پاکې تاسو ته هر څه چې دی ملاویږي په نصیب کېږي تاسو ته حاصله ته پیدا کېږي د ګیم اویرنس چې ورته وي هغه پیدا کېږي په څنګ کې ورسره په فرست کلاس لوبه کې چې دی تاسو د غټو شاټونو هم وخت راځي درته زه به خپله راتلونکي کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت ورته وقف کوي زه به دا هم چې اول خو په خپل فټنس باندې زیات پام کوي ځکه زموږ ستاسو په هیوادونو کې چې دی فټنس ته ډېر پام نه کېږي ماشاءالله تنکي ځوانان هلکانې که بالرانې تیز بال کوي هماغې ته خوشحاله وي خو البته بیا دغه وروسته بیا ډېر نقصان لري چې ورسره فټنس ونه لري دا بیا ډېر وخت لپاره دوام نه کوي لکه موږ یو څو بالران لرل خو اوس چې دی صحنې نه ورک دي یوازنۍ علت یې همدا و چې تیز ول خو فټنس کې چې و دومره مخکې نه و ځکه چې ورته ویل شوي نه و دا نه چې هغې ونه غوښته
باید دوامداره فټنس او سپورت وکړي یعنی د وجود باندې کار وکړي
باید وکړي ځکه چې تاسو چې فټنس لري کرکټ زیاتره انسان بیا نشي کولی او فټنس هله جوړېږي کله چې تاسو زیات تمرکز شي په سلو ځنۍ سیالۍ ځکه چې سلوري سیالۍ چې دي درې ساعته لوبې دي هغه کې ستاسو چې دی فزیکل تاسو نه امتحانېږئ چې تاسو څومره فزیکلي تکړه وي هغه امتحانېږي نه پکې تاسو هله امتحانېږئ فزیکل چې کله تاسو ټیسټ لوبې وکړئ سلو ځنۍ لوبې وکړئ هغه تاسو چې دی فټنس معلومېږي تاسو څومره تکړه یې ځکه هغه به پوره ورځ تاسو لوبه کوئ او دا اوسنۍ لوبغاړي تاسو شل ورځې ګورئ چې څومره هم مخکې روان دي دا ټول تاسو که تکل سه فرست کلاس ریکارډ یو ګورئ دا ټول د فرست کلاس نه راغلي دي او فرست کلاس دی هم غشا هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي
ډېر زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر د کرکټ لوبغاړي چې په انګلستان کې ډیر یاست چې د ازادۍ رادیو له دې خبرونه سره مرکه وکړه په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوی کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي ځینې داسې وي چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پنګونه کوي د کرکټ لپاره ځکه چې په ذهن کې الته هغه د لوبغاړو شهرت وي مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته کې یا تاسو مخکې چې یادونه وکړه په موږ د لایلو نشي وړاندې تللی مګر دای خپل ټول ژوند باندې الته پنګونه کوي نو ځوانان باید څو کې د دې لپاره چې پوښي چې په ما کې توان شته او استعداد شته کنه چې له درس نه پاتې نشي د کرکټ په خاطر باندې او کولای شي چې خپل راتلونکي ژوند هم جوړ کړي
تکل صاحب زه به دا وایم چې پر ژوند کې یو ځای ته رسیدل غواړي هغه باید اول دا په خپل موضوع کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی او د هدف لپاره چې دا ملار ده زه باید په همدا روان شم پدې کې باید دا بل سره نشي او اس کوم مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي نو دا د کرکټ سره بل شي نه یو کوي زه دا وایم چې چرته تاسو هدف پسې روان وي او تاسو یو بل شي راشي موضوع کې او د لارې بلري کې نو بیا به نو خپل هدف ته ورسیږي نه هغه بل شي چې تاسو لارې لري کړی هغه ته به ورسیږي ځوانان دي همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې یو پاک هدف دی ولري چې هر څه چې کیږي دا زما هدف دی او د هدف لپاره دا لار زه په دزم په دې لار کې ماته هر سره راځي هر ځن راځي هغه به د مخ لري کوم دا د ما چې مخ تاسو ته چې دا سلو بغاړي چې دا وس خلک ورته لیجنز وي تاسو کو دې قصې واغی دا ټول د هدف لپاره چې یو څه کړی دی دا به تاسو حیران شئ مثال د کولی دی ورات کولی پلان مړو په دا حالت لو بکی لګیا لو به حیران رې وای دا زما ګول دی د سنچ د پلان سمینه نه و البته په موضوع کې چې دې ځان ته پکړ چې زما دا ګول چې زما کرکټ کوم نو هر لوبغاړی چې دې کراتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي نو هدف یې باید کرکټ وسی دې کرکټ د پاره پلان دی هغه پلان باندې روان وسی دویمه خبره تقلید باید ولې کې دا خبره چې اوس موضوع کې ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غونډې شم البته پوره تقلید کول چې دې بیا نه کامیابیږي هغه په دې لټ باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي دا کس باډي سټراکچر فرق کوي دا کس سوچ او ذهن فرق کوي کچا ته ټول مر انسان و چې دا کس سیزم کامیابی کینم ځکه هر انسان سره چې دی جدا دي، ذهنونه جدا دي، باډي جدا ده، سټرکچر جدا دی، پلانټر جدا دی، ژوند بیل ژوند تیر کړی. داسې ډېر لوبغاړي مونږ په افغانستان کې مولیدل چې غوښتل یې چې څوک نبی شي، څوک اصغر شي، یعنی پوره کاپین یې کولې نو ځای ته ونه رسېدل، ځکه چې هغې دغه ذهن کې نه و چې د اصغر او د نبی ژوند زما نه بدل دی یا د هغې باډي زما نه بدل ده، ذهن یې بدل دی، هغه ته ډېر اکسپوژر ملاو شوی دی. یعنی تقلید چې دی ډېر ښه نه چې ډېر زیات تقلید انسانو کې، باید خپل ځان وسي، خپل ځان وسه. صحیح ده ووایه چې غواړم نه کس غوندې شم، خو چې څه رقم ځم همدغسې باید زه هلته ورسېږم، داسې نه چې زه هلته رسېږم دغه کافي زه ورسېږم. تقلید باید ونه شي، پوره خپل کار دې وکړي، لکه چې مخکې ما وویلې ګول